دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې له ازادي راډیو سره یې په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې په ارتباط کړی دی. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت و دېرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. او په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تر وروستي ځان وژونکي برید وروسته نوي ډیلي له پاکستانه وغوښتي چې پر خپله خاوره تروریستي ډلې وځپي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت و دېرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، غزنی، کندهار، ارزګان، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیې په حواله په دې عملیاتو کې لس نور وسلوال ټپیان دي او څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې و وسلوال په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اوښتې دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې هوایي برید کې د خالد نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم وژل شوی. د غزنی د والی ویان وی په حمله کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا پیښه تاییدوي او وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر روستمی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل دا نندارتون د فبروري میاشتې له 12مې څخه تر 21مې پورې دوام کوي. ښاغلي روستمی زیاته کړه چې په دې نندارتون کې داخلي شرکتونه او کمپنۍ او افغان سوداګر ګډون کوي. د کرنې وزارت وان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو او په تېره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو په اړه تړونونه هم لاسلیک کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان سوداګرو په دوبۍ کې په تیرو نندارتونونو کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژونکي برید وروسته نوي ډیلي له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلې وځپي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون د موټر په واسطه په شوي انتحاري برید کې 40 هندي پولیسو وژل شول. دا په لانجمنه سیمه کشمیر کې په 2 کلونو کې پر هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بلل شوی دی. د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل هند به د دې برید بدل واخلي او په خبره کافی شواهد لري چې ښایي پاکستان په دې حمله کې لاس لري. هند پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې له سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان بیا دا برید د اندېښنې وړ بللی او هندي رسنۍ چې په پاکستان په دې برید کې دخیل بولي غندلې دي. د جیش محمد په نامه سخت دریځي ډلې په کشمیر کې د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستي ځان وژونکي برید کې د امریکا او د امریکا د متحدانو لاسو. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران د موټرو د یو کاروان په ځان وژونکي برید کې 28 افسران ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بلتون پالې سنی سخت دریځې ډلې منلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویل چې د دې حملې او په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کانفرنس تر منځ اړیکه موجوده ده. د امریکا او پولینډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پومپیو او یو شمېر نور مقاماتو پرون په پولینډ کې غونډه وکړه. پومپیو د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په 2 کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او وویل چې متحده ایالات په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او د هند هوایي شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته الوتنې بیا پیل کړې. په لومړۍ الوتنې کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هند سفیر پردیپ سنگ راجپورهوت وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې له هند څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي، او د هغه په خبره دوی نیکمرغه دي چې د لومړي منزل په توګه سپیسري ښار نجف ته ځي. دا صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې د شخړو او بندیزونو تر هغې وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوري.
There's no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې تر هغو سوله ممکنه نه ده چې افغان حکومت په دې خبرو کې برخه ونه لري. وړاندې د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. نن له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کال پوره شو. د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې سخته شوې، او بیا نږدې 10 کاله د جهادي تنظیمونو او وروسته د دې ډلو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې وې. له هغې زمانې افغانان څه زده کولی شي؟ په دې اړه به په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ.
د هغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون او د کمشنرانو د عزل مسله د زما رایه زما حق په پروګرام کې څېړل شوې ده.
د حکومت د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
کمشنران په کومه طریقه باندې ټاکل کیږي؟ د دې ترڅنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن په کابل کې په ارګ کې د افغانستان د سولې په ارتباط ولسمشر اشرف غنی څرګندونې کړې دي. دا د یوې غونډې په ترڅ کې د دې غونډې په اړه کابل ته ورځو له خان محمد سین څخه اورو چې دا په څه مناسبت باندې دا غونډه جوړه شوې وه، او ولسمشر پکې څه ویلي دي. سین صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو 1.5 کلیزه ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې اکثر دولتي چارواکو ګډون کړی و. څنګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې نه و، غونډې ته یو ویډیوي پیغام را لېږلی و. په پیغام کې راغلی و چې جهاد افغانستان ته د یووالي او درس ورکړي، ځکه د وحدت په نتیجه کې د افغانانو جهاد او مبارزه بریالی شو. شوروي پوځونه له افغانستان ووتل. په پیغام کې هم راغلی و چې اوس بیا هم د دې ضرورت پېښ شوی چې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او د افغانستان خلک سره یو ځای شي او د روانو ناخوالو ته عملی لارې ولټوي. ورپسې جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په خپلو خبرو کې د نظام په جوړونې او قوت خبرې وکړې، او تاکید وکړ چې سیاسي ګوندونه، خلک، مدني ټولنې او جهادي شخصیتونه باید د نظام ملاتړ وکړي. د سولې روانه پروسې ته هم اشاره وکړه. ویل چې دوی داسې سوله غواړي چې اتلس کلنې لاسته راوړنې پکې خوندي وي، او داسې نشي چې بیرته صفر ته وګرځو. دا هم ویل ځینې کسان د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. دوی ویل چې دا حکومت ته او دغه لاسته راوړنو ته زیان رسوي، او باید موږ پر مخ ولاړ شو، نه دا چې شاته ولاړ شو. په دغه غونډه کې بل وینا کوونکی ډاکټر عبدالله عبدالله اجرائیه رئیس و چې د یو مسلې ته اشاره وکړه چې امکان لري د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یو برخه ووزی یا ونه ووزی، خو باید موږ متوجه اوسو چې نظام څنګه پیاوړی کو او څنګه په ګډه سره کار وکړو. د سیاسي ګوندونو او خلکو غږ وکړ چې د انتقاد په ځای کې د انتقاد وکړي او د نظام د قوت په خاطر د نظام پرمختګ او ترقۍ ته توجه وکړي او ملاتړ دی وکړي. بلې شیبر صاحب
مننه. سین صاحب و موردل چې نن په ار کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دیرشم کال په ارتباط او غونډه وه او ما مخکې ته اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو نه، جمهور رئیس اشرف غني په جرمني کې دی. د مونشن په ښار کې نن نړیواله امنیتي غونډه پیلېږي. دا غونډه د درې ورځو په مخه ده او تمه ده چې جمهور رئیس اشرف غني دې غونډې ته وینا وکړي. له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دیرشم کال د پوره کېدو په ارتباط ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي وايي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. یان ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دا راس ټینګار وکړ چې روسیا او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل سات پیل کړی دی. هغه هم دا راس څرګند کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلی ستولتنبرګ د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي. او طبعاً افغان حکومت باید د پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامدار سوله ټینګه شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوي مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټول افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسۍ او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دا د 1.5 کاله پوره شول. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنوا د تړون له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوختو. خو په افغانستان کې ورانمون کې جنگونه ورسته له هغې پیښ شول چې د شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگونو د دوام او تباهۍ لاملونه څه وو او د دغه حالت د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وشي، دا به له کابله د حمید مهمند په دې تحلیلي راپور کې واورو.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې مهال لمانځل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداري ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې ملسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
داغه حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردیدل نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمون پورې د دوی خپل حضور ولري چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی. یو پخواني جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بل خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال ډیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یوه بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشت دي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببرک کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپه د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل
از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجی الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولی او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وایي،
یوه اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د په څنګ کې د مجاهدینو اشتباه هم دا وه، تر اوسه مې نه دی ویلي، خدا زده وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې، نظام دوی په لاس کې و او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو د هغې نه حمایت کړی وای. روسانو هم دغه د یعنی که په افغانانو زړه خوږولی، نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار، یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه خستلی شي، نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي، او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ، نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببرک کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه، خو ببرک کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به در سره وکړو، چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی مواد و نور و اکمالات که با ما کمک در سر حکو، خودی ما حضور در دنیا وزم نازه کده او در شوروی خلکم دا تقاضا که چی دت سد پاره ما دیتا جواب نلیم.
خود ښاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغی، چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي، او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو، نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغه هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول، چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي، نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیز ورته حالت تجربه کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د ډیسپلین په ندي
پکتیکا امر د ژوند شکا مثبت
ګرځي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري. په دوو بجو باندې دا پروګرام پیلې شو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته وایو. اوس به هم درته معرفي کمه. که چیرته قلم او کاغذ لري تاسو کولی شئ چې د ټلیفون دا شمیرې ولیکئ: 0992235540. بله کورنۍ شمیره ده 0992225550 او نړیواله شمیره مو ده 00420222 1 2 4 5 0 1. ستاسو په شخصي خبرو پیغامونه لرو. له هغه وروسته به ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی سمسونه ولولو.
ستاسو له پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو د دې ما سلامونه ورسېږي. د روزګان د ولایت کې زاب در سوادي خبره کوم. زموږ ټول کچ په ورو سره تاسو زر 2000 کس کارګر دي کار نه استي. زموږ ټول ورودونه راغلي دي. ورودونه ټول موږ کې ولې دي نمبر دوه نه واکه شي لرو چې ایران ته پاکستان درلارسو چې کنده تا ورس موږ پاسپورټ نه راکې نمبر سره وی زیرا کې چې موږ لارسو. دا خبره نمبر ته له خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو. دا موږ ټول شخصي خلک نه نس نظر نه کې لرو په حکومت کې په طالبانو کې او زموږ ته به یو کار کسبي شي برابر شي. نو د روزګان د ولایت کې زاب
کڑی لطاس من توجه او زمون د کلی پلونا او دیوار او تورول لپاره مشنام دا کراولی دي د مړي جندي لار نه لرو. و سلام.
السلام علیکم. کندا ولایت څنګه زنګ در توالی دي نه جبلان میرم. ما له طالبان څخه دا هله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نه کښینی او دا دي پرنګ اعلان کړی دي چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښینی. د افغانستان سره خلک دي په پاکستان کې کښینی. د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوستی ادای نه شي. دوی د څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام سوچ دی یا د شوروی لا سوچ دی یا د ایران یا د پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تخنیکي همکار شمشاد زادران راته ویل چې د ټلیفون شمیرې دي ډېرې ژر ژر وویلې. د ولایت په ولایت پروګرام په وخت کې به دا شمیرې بیا بیرته تاسو ته ورو ورو ووایو. خو دا د یو ځل بیا هم ووایم: 0992235540. بله شمیره ده 0892225550. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکي: له طالبانو مې هیله ده چې نور خپل ورونه افغانان د غم په ډغر مکشینوي. بشیر هلمن لیکي: روسانو د خپلو ګټو لپاره پر افغانستان یرغل کړی وو. عبیدالله له کابل لیکي: طالبان وایي موږ جهاد کوو او بیا له روسانو سره په پټه او ښکاره غونډې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: طالبان سوله نه غواړي، دوی واک غواړي او کله چې بهرني ځواکونه ووتل دوی به قدرت ته ورسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی، دا به نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي: د سولې خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي، باید ګټه ترې واخیستل شي. انګار خروټه لشکینه پراستولې سمس کې لیکي: له ټولو پخوانیو چارواکو غواړو چې د دین محمد جرأت په څیر خپلې وسلې او تجهیزات دولت ته وسپاري. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي: افغانانو په خپلو هڅو شوروي اتحاد ته ښکاره ماتې ورکړه، خو اوس دې خدای سوله راولي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی، هیله ده چې د سولې را روانې خبرې ګټه وکړي، خو د سولې خبرې په اسلام آباد کې فائده نه کوي، د سولې خبرې باید په افغانستان کې وشي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د سولې خبرې کله په پاکستان کې دي. طالبانو اعلان کړی دی چې د دوشنبه په ورځ باندې به دوی په اسلام آباد کې له امریکایي استازو سره خبرې وکړي او همدارس به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم غونډه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، زما رایه زما حق. خو 12:30 د لنډ خبرونه لرې ځوان مراد څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله په تیرو 4 ساعتونو کې 10 وسله وال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وی د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې و طالبان وشل شوي. طالبانو هم دا برید تایید کړی دی، خو وایي د وشل شو شمیرې 2 دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې نندارې ته وړاندې شي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تر وروستي ځانوژون کې برید وروسته نوې ډیلي له پاکستان نه غوښتي چې پر خپل خاوره دې تروریستي او سخت دریځې ډلې وځپي. د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې پر غاړه اخیستی چې په پاکستان کې ځای پر ځای ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په روسي ځانوژون کې برید کې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لاس و. او د هند هوایی شرکت ایر انډیا په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته خپلې الوتنې له سره پیل کړې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه دي. ونې بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشيه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړي او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند، د چارواکو او ملکی دولتي کارکوونکو اونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو 12 مادیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان له مخې د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي، له هیڅ کاندید نه ملاتړ، په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تګ او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
د افغانستان دفاع و کورنۍ چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د 1400 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي،
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې لراغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسناد په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونه موظف شوي چې د 1499 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلوا کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرح تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح سو چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لری کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدي په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نشي. څومره دغه قانون په خوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی په دې اړه مو بحث را برلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله حقپال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له امین صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو مدني ټولنو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي. اوس خو دغه دغه سوسول تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدام د حکومت لخوا دغه
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتللو دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تېښتې لار وه دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د ښه لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعیین موضوع، بلې خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هرکلی ترې کړی او کوی. او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپوه په صفت باندې که درته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپل ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سمورودو په شاوخوا کې کیږي، چې لسمې مادې نه تر یو سلاتمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکې او د عدالت تامینونکې برخه ده، دې کې ستونزه ده. دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به پراتونکو ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولای سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسی جرګې په ټاکنو کې داس یو مسله نه و چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوی او موږ دا کار کوو. د قانون نه ښکته دوی طرز العملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ماته یو کس وښي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلاوه نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلي مسله سیاسی مسله ده، د ارادو مسله ده، د افکار او د انګیزو مسله ده، نه دا چې تاسو راسی په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لاره په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل وي. زه څو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلي دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دوا سي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشحاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې، او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راځي او د کمیشنرانو او دارالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه توره وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته یې لس قسم ورکړي وي.
خپل څه بیا ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، هماغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور یې په انتخاباتو کم کړ، دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي، او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه ښه والی نه ویني.
ګوري افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت در کوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نسی کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال در کوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تېرو کې په تېرو کې له 2004 نه را په دې خوا کم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې، پخوا ما مخ ته پروت ده، دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزاب بغړیتوب ونه لري. اوس هم دا خبره کوي. زه دا وایم ګوري، دلته خو صحیح ده قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم اپ اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکری تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرخه باندې لمنځه نه ځي. افغان سي محترم، موږ یو ډول دغه خپل ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي حزب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنې په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکل سید لري نه لرم، بس دوغه نه
قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد
ورکړ. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برابر شوی چې د انسان په اصطلاح داخل مطالعه کوي.
درنو ریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي، خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مرواجان، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شی چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول، په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیره مننه. زه موږ د میلمه خبرې تاییدوم. په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد، یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حد پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار شوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم د ګزینش په کمیټه کې ګډون درلوده، هلته مو د 600 کسانو هغه اسناد کله چې څېړل تر څو دوی بیا د کمیشنرانو لپاره هغه لیست ته ورسي، تقریبا یو میاشت او 15 ورځې وخت یې ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان شوی ده، ټاکنیز ټکټونه اعلان شوی دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده. نو په داسې وخت کې یو میاشت او پنځه ورځې یا لږ څخه کم و زیات وخت ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي احزابو، د افغانستان د حکومت او د دغو اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري و، چې حتی دوی وایي هغه لس چې موږ تر راځي او له دې څخه کمشران انتخابو، دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نسي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه د کمشران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسائل ته ډیر اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعات ته ډیر پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغه طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوې چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو وکړي.
اقبال صاحب، خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یادې دي په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکری یووالی ډیر وخت بنیو، اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم توشیه کړ، هم دا کار اقدام یو کړ. څنګه زلري یعنی حکومت څنګه زلري په دې باندې چې ډیر چټک کار یو کړ، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول کړه، تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوا چې تاسو نسی سره بیلو په هیڅ وخت کې پیټولنه کې زمنګ ټولنه لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي فیصله کړکېچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وبخې د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندې پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې ورستوي کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنویو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شای ناست لرلې، دا مسوجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اصطلاح مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولسی قیمت پرې کړ، هغه د برخلي کې نور دی ویلو لپاره ضرورت یې نه لرم چې هلته باید څه وویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه.
که سیاسي برخې پرېدو تخنیکی برخې ته راځو، حکومت کمشنران لري کړل قانوني تعدیل کې ستونزې په قانوني انتخاباتو کې موجود دي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتګ سره به دغه ستونزې پر راتلونکو انتخاباتو کې حل نشي؟
هرگز به دا کار ونشي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون او سیاست سره لازم او ملزوم دي، یعنی پیسله دی وی سکه دوه مخه دي، که هر وخت مسره بیل کړل بل اخره او پیسله بحران رامنځته کیږي، حتی بیل دون کې نه دي. ولی قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي، پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیل کړئ؟ دا بیل دون کې د تنه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن پیسله له سیاسي کوټین نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجینګ پورې، د ملګری ملتونو تر سازمانه پورې، چې دا دوه اړخ بیل دون کې نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپله ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاته نړیوالې ټولنې ته، حتی د دې هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مونږ خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغییر کړ، بعد دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي، ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمنګ د منطق او زمنګ د فرهنګ یو رزنی برخه شوی ده. اوس په دې باندې مونږ په قاضی ګم نه بدم نه را باندې لګیږي، ډیر د جدي حساسیت هم نخوي. ولی یو نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، بیا هر وخت راسو دي زینو افرادو په تغییر او تبدیل سره، په اصطلاح د زینو مادو په تغییر سره داسې وخی چې بعد لدی به دا کار نه کیږي. لیکن اتلس کلو تجربه خدا ثابت کړی ده کنه.
دلته گرچه د حکومت استاد څوک نسته خو لدین ولاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړی توګه جمهور ولې چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي اغلې منی کدره ته وای چې د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې د کوم پروسس یې په ټولو کې تاسې ناراضي څه فکر کوي هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موجودې وي د جمهور ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې له دغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل سي
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي یعنی په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه فساد اخلاقي فساد مالي فساد یا دوه ورځې ټاکنې هم تخطی تقلب او ټاکنیز جرایم اوس هم هماغه موضوع ده مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي د کمیشنرانو د تعین موضوع ده په تیر قانون کې د دوی د تجربه مسله هیڅ نه یاده سوي او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشته کولای شي هغه کمشنر سي خو په نوې قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو ترڅنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبری په برخه کې ولري دا یو مثبت نقطه و د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله لنی کمرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم خیانت یې جای ورکړه نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ترسیږي زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول حداقل باید 15 کلن وي حداقل او حداقل لیکل او لوستل باید زده وي یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لرې او پرتی سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو مېرمنې ډېرې کمې درلودې نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ بله مسله د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي دا ډېر ښه مثبت خبر و د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړي رشته د ټاکنو لپاره نه لرو دوه کسان به د کمیشنر په حیث راځي خپله دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي
اقبال صاحب یادونه وسوله چې په دوړو کمیسونو کې باید دوه بهراني داسې څارون کې په توګه دوه نمائندگان باید موجود وي دغه د بهرانيانو دوه کسه استازي په دوړو کمیسونو کې آیا دا شفافیت سره مرسته کوي کنی کوي او بلخ به انتخاباتو او مشروعیت زیانه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه د افغانانو په واسطه پروسه ده کچېره بهرانيان کې ملت مداخله وکي یو ډول استقلالیت خو به زیانه رسیږي
بهرانيان نسی کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکي زکاغه خود دوه کسان بوي دلته خو سیستم ده دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات تر سره کوي قانون خو دوی تطبیقوي دوی به په کوم شی باندې رسیدګي وکي بل دې موږ په خاني تجربه لرو تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرانيان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب لري د دواړو کمیسیونونو غړیتوب لري چې بل اخر کرزی بیا په دې وروستي تاکونه کې د خپل دورې غوی لدی اغنه وخل چې تاسو په اسلام مداخله کوي او تاکنه مو بدنامي لورته ویوړلې ام آیا هغه تاکنه رنی وي تاسو شاهد نه وي نړۍ شاهد نه و افغانستان شاهد نه و دلته چې اوس کم کار شوی دا یعنی نسی کولای چې رونوالی تضمین کی زکه نسی کولای اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي دقیقا صحیح ده په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي کوم پروسیجر ده کوم جي کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي اما دلته خو افغانان دي همدغه خلک دي دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څارو کی مشروعیت زیاتی اروپאי ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتی دلته مشروعیت موضوع مطرح ده یعنی یی دوی شتون مشروعیت تثبیتای
زه فکر کوم که چیرته په حقوقی لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته ده په نور نړی کې یعنی دا یو اصل شته ده چې د نور هیوادونو څارون کی یا د ټولون یا د سازمانونو څارون کو د زین هیوادونو اجازه ورکي زین نه ورکي دا په اروپا کې د په روسیه کې پارجی کې دا مسله شته په خصوص په کوم هیوادونو کې چې د درغلی او تقلب او د سیاسي سازمانی تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نوري دارو سره او برعکس دغه هیوادونه دیغوی ملاتړ ته ضرورت لري، نو دیغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده، او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکرار مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امین صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذېدونو وروسته و ورځې هغو ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي، مدني بنسټونو همدارنګه د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسو مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي؟ او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي؟ تاسو مطمئن یې؟
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې تر څنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي، او له دغه اته اتیا کسیز لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره، او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي، وروسته له هغه به د کمشنران تعینېږي.
بخنه تزله غړم دلته توزیع کما د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی حکومت کسان سي الته دوی باید رای واچي چې چاړي زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې ورسته سم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، خو دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې کول اسمشر خپل زینافه او دای کاندید و، نو لنور نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي، هر کس په د څوار لس رای او حق لري چې دوی رای وکاروي، او هر چا چې ډيري رای اخیستې وي هم به قومي ترکیبال ته نظر تنول کیږي، هم جنسي ترکیب به نظر تنول کیږي، ورسره لغه به دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پورا رای ونه خستله، دغه کس چې ډيري رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډيري رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورسي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نومانده، یعنی که دای نومانده وای بیا مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په افغانستان کې مشران اتلس نوماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارلنچا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي، او بیا رئیسان به دوی په خپل رای سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رای کاروي او خپل مشران به ټاکي.
حقیقت څه په دغه قانون کې یادونه سوې ده چې رات اوس خو د ولسی جرګې رای خلاص سوې دي، راتلونکي پارلمان چې کله راځي سیستم به مختلط دي، کله واضح کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
موږ په مجموع کې دوه ډوله پیسله ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالیدونکي رای. په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوې ده، کوم ډول دی ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالیدونکي دي چې په اصطلاح سل په سل انتقالیدونکي وي، او نه هم هغه ډول ده چې په خوا په افغانستان کې وو چې رای نه انتقالیدونکي وي. یعنی یو په اصطلاح د
کله چې څوک له نوماندی نه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال،
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې په اصطلاح یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کولای شي چې دوی یو بل ته رای نه تیر سي. او زه فکر کوم چې دغه کړنه چې دی یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري، چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیګوي د انتقالیدونکو رائے،
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اکاندید کی کنه،
ما هم دغه خبره خودل چې اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشول، ځکه چې اویا فیصد د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړدلول ته چې په کتو سره. خو که فرض کو وشولې، دا به د افغانستان د خلکو په رایو یو بل لوبه وي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسېدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی، او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مثلا څومره ښه مسله ده، تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه؟ لکه مخکې چې اقبال صاحب ول چې کېدای سي بل بحران رامنځته کړي رایه منې معامله وکړي کوم کاندید
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاهنه خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي دا ټولې په قانون کې راغللي په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وایي منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلی وای خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده
مننه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله حق پاند مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاري
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو